کې یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه درنو دوستانو السلام علیکم زه اجملند مودا ازادي رادیو په یو استودیو کې مو هر کله کوم د زمو غرمنۍ خبری خبرونه ده په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې اړوند خبرو باندې په قطر کې له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره بحثونه کړي دي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. صالح محمد صالح استودیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
زلمی خلیلزاد د طالبانو له چارواکو سره د بندیانو د تبادلې پر مسأله خبرې وکړې. یو ایرانی ساینس پوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشې کېدو وروسته خپل هیواد ته ستون شو. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون د دویمې پرله پسې ورځې لپاره په زرګونو کسان د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشي کېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر وایند سهیل شاهین پرون په یو ټویټ کې وکړه. د شاهین په وینا په دې کتنه کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق القحطانی هم حضور درلود. د سولې د هغه تړون له مخې چې متحده ایالاتونو او طالبانو د فبروري پر 9 په قطر کې لاسلیک کړی، د مارچ پر 10 د بین الافغاني خبرو تر پیل مخکې باید د طالبانو 15,000 بندیان او د حکومت زر تنه د یو بل له زندانونو خوشي کړي وای. خو د افغانستان حکومت تر اوسه د طالبانو 2,200 بندیان او طالبانو هم د حکومت شاوخوا 1,500 بندیان خوشي کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي خلیلزاد دغه ورځ پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره هم وکتل. د پاکستان د پوځ مطبوعات دفتر په یو بیان کې ویلي چې خلیلزاد او باجوا د افغانستان د سولې په خلاینې په پروسه کې پر اخیستل سوو ګامونو بحث کړی دی. د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله وایي د اسلامي همکاریو سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د شغلی عبدالله په حواله د ملي مصالحې عالی شورا په فیسبوک پاڼه کې راغلي چې عبدالله پرون یکشنبه په کابل کې د اسلامي همکاریو سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. په بیان کې د اسلامي همکاریو سازمان د سفیر په حواله لیکل شوی چې د مصالحې عالی شورا له جوړېدو هرکلی کوي او چمتو دی د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت په پروسه کې همکاري وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان تر دې مخکې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه د اسلامي نړۍ لوی کنفرانسونه جوړ کړي چې پکې د افغانانو د سولې او امن د غږ د یا په حق بللی او خپل ملاتړ ورڅخه څرګند کړی دی. د افغانستان د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله د سولې د ټینګښت لپاره سیمه ییز او نړیواله اجماع مهمه بللې ده. یو ایرانی ساينس پو مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشی کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون شو. د ایران نیمه دولتي اژانسي سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشی سوی دی. دغه ایرانی ساينس پو چې 14 مخکې نیول شوی و، تیره پنځمه د امریکا د سمندري ځواک د پخوانی غړي مایکل وایټ په بدل کې خوشی شو. مایکل وایټ تیر کال د ایران د رهبر آیت الله علي خامنئي د سپکاوي په ادعا په 14 کاله باندې محکوم شوی و. ایران د بهرنیو چارو وزارت معین حسین جابری ایران ته د ایرانی ساینس پو طاهری رسیدل تایید کړی دی. طاهری چې د امریکا تابعیت هم لري، د امریکا د فلوریدا ایالت په یوه کلینیک کې کار کاوه او په یوه اونۍ کې دویم ساینس پو دی چې امریکا څخه ایران ته ستنیږي. د بریتانیا په څو ښارونو کې پرون پرله پسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بېرحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري د مظاهرو په ملاتړ سوی چې د هغه هیواد په ډیرو ښارونو کې له څو ورځو راهیسې روانې دي. دغه مظاهرې د امریکا په مینیاپولس ښار کې د مې پر 15 د یوه سپین پوستي پولیس لخوا د یوه تور پوستي د وجل کېدو په عکس العمل کې پارېدلې دي. د بریتانیا په بریستول کې شاوخوا 10,000 کسانو ګډون کړی و. په لندن کې مظاهرې د امریکا سفارت ته څیرمه پیل او د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن تر استوګنځایه دوام وکړ. پولیسو په دغو مظاهرو کې د 9 کسانو د نیولو خبره ورکړې ده. دغه راز د اروپا په څو نورو ښارونو کوپنهاګن، بوداپست او مدرید کې هم د امریکا سفارتونو ته څیرمه دې ته ورته مظاهرې سوي دي. او په پام کې ده د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو وینا وکړي. دا په اصل کې ده چې په اروپا کې د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا چاپ وال ستریت ژورنال ورځپاڼې پرون یک شنبه راپور ورکړی و چې د امریکا ځینو متحدانو ویلي دغه طرحې د ناتو تړون په اړه پوښتنې ولاړې کړي او د دوی په وینا دښمن له دې جملې روسیه یې تقویه کړې ده. دغه ورځپاڼې تېره جمعه هم راپور ورکړی و چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري شاوخوا 9000 امریکایي سرتیري له جرمني څخه وباسي. هغه له اوږدې مودې راهیسې شکایت کړی چې جرمني په ناتو تړون کې هغه څه چې په کار وخت خپل 2% اقتصادي عواید پر نظامي برخه نه دي لګولي.
دوستانو زموږه کله ازادي راډیو نوریس مخ پرونه هر ورځ سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2:09 په ټول افغانستان کې اوریدل شي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په سیمه کې دی او په قطر کې له طالبانو او ځینې پاکستانی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړې دي. د خغلی خلیلزاد د وروستیو هڅو په اړه به تازه حال در سره شریکو. دا به مو اوري چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي کرونا وایرس دا مهال هیواد له روغتیایي بحران سره مخ کړی او خلک باید د دې وایرس په مهارولو کې خپل رول ادا کړي. پکتیا کې بیا ډاکټران وایي نږدې 80% ناروغان د کرونا علائم لري. که وخت دا به مو اوري چې په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه په یزد ولایت کې د افغان کډوالو د سوځیدو د پیښې په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خبرو لپاره په سیمه کې دی. په قطر کې له طالبانو او ځینو پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند همدارنګه د پاکستان د پوز له لوري په یوه خبر پاڼه کې ویل شوي چې زلمی خلیلزاد له قمر باجوه سره د افغانستان د پولو د مدیریت، سولې، افغان کډوالو او نورو مسلو په اړه خبرې کړې دي. په موضوع باندې زما همکاري فیروزی عزیزی کار کړی دی، همدا اوس را سره له کابل نه د تلیفون په تماس کې ده. فیروزه جانې، خبرونه ته ستړي مشي، له تاسو به نور جزئیات واورو.
ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا له طالبانو او ځینو پاکستاني چارواکو سره د افغان سولې اړوند خبرې کړې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین تازه په خپل ټویټر پاڼه دا لیکلي چې زلمی خلیلزاد له ملا برادر او سره هیئت سره یې د طالبانو البته د بندیانو د چټک خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی شاهین لیکلي په دې ناسته کې چې په دوحا کې تر سره سو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکات میلر او د قطر د بهرنیو چارو وزارت استازو هم ګډون کړی وو. بلخوا د پاکستان د پاوز لوري په خبر پاڼه کې راغلي چې زلمی خلیلزاد په دغه هیواد کې البته دغه هیواد د لوی درستیز قمر باجوه سره هم د افغانستان د سولې، پخلاینې، سیمه ایز امنیت، د افغان کډوالو پر مسلې، عمومي وضعیت او همدارنګه د پولو پر مدیریت خبرې کړې دي. دغه هیواد د پاوز مطبوعاتي دفتر په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې دواړو ډورو موافقه کړې تر څو د ګډو لپاره په ګډه ګامونه واخلي. بلخوا ته موږ له افغان حکومت سره خبرې کړې دي. تر دې دمه افغان حکومت وایي چې دوی د بین الافغاني مذاکراتو لپاره پوره چمتووالی لري. توشي بیوراندې د افغانستان د جمهوریت ریاست مرستیال وایان د وخان نیپال مکتوب وویل چې په دې برخه کې افغان حکومت خپل نیت ښودلی او پوره آمادګي لري.
حکومت د سولې په برخه کې ضروري او ګټور ګامونه واخیستل. د بندیانو په پروسه کې د افغانستان حکومت د سولې لپاره خپل اراده وښودله. د مذاکراتو لپاره کامله آمادګي لري. مذاکراتي ټیم آماده ده او د مصالحې د شورا رهبري معلومه شو.
افغان حکومت وایي چې دوی چمتو دي چې د نیت خوځښت دا چې څه کول پکار دي ترڅو دا پروسه عملا بل رنگ ولري او بالاخره بین الافغاني مذاکرات ته زمینه برابر شي. د افغانستان د سولې عالي شورا مرستیال او د مصالحې د عالي شورا غړی حاجی دین محمد په دې اړه څو شیبه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
خبره دا ده چې دا بندیان دا پروسه د خوشی کېدلو ډیره چټکه سي او دوی خو 15000 وی دي که اوس 15000 نه کم می خو چې په خوشی کېدلو اره ورځ دا بندیان خوشی سي او هم د عسکر او د پولیسو کوم کسان چې د طالبانو سر بندیان دي هغه هم خوشی سي او صرف دوی دا 15000 ته ونه ګوري د پاره د دې چې کدی ته ګوري او آلته هر ورځ نور مینه تويږي یا نور جنگ کیږي بندیان نیول کیږي او مړی کیږي نو دغه خبره به مخه ونیول شي. او
دا چې عدی دین محمد هم په دې اړه خبرې کولی کړي دی وای او زوایډ وان ستر دې ما افغان حکومت د طالبانو له دوه نیم زره اضافه بندیان آزاد کړي همدارنګه طالبانو بیا له درې نیم سو زیات حکومت بندیان آزاد کړي دي او تمه ده همدارنګه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر دا هم د رسنیو سره څو شیبې وړاندې دا مسایل شریک کړي دي چې باید درې زره بندیان آزاد شي د افغان حکومت له لوري او بیا به دې هڅه وي تر څو د بندیانو افغاني مذاکرات لپاره نورې هم هڅې وکړي. بیان صاحب
ډیر زیاته مننه فیروزا عزیزی له تاسو نه قدرمنو دوستانو په کابل کې د ازادي رډیو همکار فیروزا عزیزی و چې سیمه ای د زلمی خلیلزاد په وروستي سفر او همدارنګه د بیلابیلو لورو په څرګندونو تفصيلي ریپورت راک مننه ترې کوو ته زموږ غلا ساتي رډیو ناوړی
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي کورونا وایرس ته مهال هیواد له روغتیایي بحران سره مخ کړی او خلک باید د دې وایرس په مهارولو کې خپل ګټور رول ادا کړي. په افغانستان کې تر پرون پورې په کورونا د اخته شوو کسانو رسمي شمیر له 20000 واوخت خو اندېښنې دادي چې ممکن یوازې په کابل ښار کې تر 1 میلیون زیات کسان پر دې ناروغۍ اخته وي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین رپورټ ته.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي کورونا ناروغي تر اوسه درملنه نه لري او له خلکو غواړي چې په خپلو تدبیرونو او روغتیایي سپارښتنو سره یې مخه ونیسي. د دغه وزارت مرستیال وحید الله مجروح د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل دغه ویروس په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې دی او د خلکو له همکارۍ پرته یې مخنیوي امکان نه لري. په همدې حال کې د اسلامي طبي ټولنې غړی او افغان جاپان روغتون کې ډاکټر محبوب الله شفیق وایي روغتونونو کې د ناروغانو ځای نه کیږي. نوموړي د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام کې له خلکو هیله وکړه چې نور د کورونا وایرس په وړاندې بې پروا پات نه شي.
ناروغان زموږ د روغتونونو په دهلیزونو کې هم ځای وطن پیدا کیږي او داسې حالات هم وینو چې واقعا د هغې نه په زړه زړونه دردېږو او زړونه زړونهمو تهوینې ساتي چې مریض په وخیم حالت کې راځي او بالاخره مونږ ورته داسې چې دغه نه لرو ځای نه لرو او بالاخره داسې هم شوي دي چې هغه مریضان بېرته کور ته لېږل شوي دي. بې احتیاطۍ او نتیجه ماته ښکاره کېږي چې زموږ هېوادوال په دې هکړه لا اوس هم بې احتیاطۍ کوي.
د یکشنبه په ورځ چې عام روغتیا وزارت کوم شمیرې ورکړې وی خوده چې په 24 ساعتونو کې د نږدې 1500 مشکوکو کسانو له ډلې د 291 هغو پایله مثبته راوتلې. دا په دې معنی چې د مشکوکو کسانو له نیمایي ډیر هغه کورونا وایرس لري. د کورونا رسمي پیښې که څه هم څه باندې 40000 ښودل شوي خو غیر رسمي شمیرې بیا ټکان ورکوونکي دي. د شنبه په ورځ د کابل والی وویل د دوی شمیرې ښیي چې یوازې همدې ښار کې شاوخوا 1 میلیون کسان په کورونا اخته شوي. د کابل والی ونه ویل چې دغه شمیرې له کومې لارې موندلې خو څه چې ښکاره دي هغه دا ده چې نږدې هر کور کې یو یا څو کسان د دغې ناروغۍ نښې نښانې لري. کابل کې د افغان جاپان روغتون ډاکټر محبوب الله شفق وایي دوی هم شواهدو ته په پام داسې ګمان کوي چې د کورونا غیر رسمي شمیر بیخي زیات دی.
طلبه مرغه واقعیت هم ده. دولت خود اوس په کابل کې د 1 میلیون خلکو تخمین کوي زده چې هر څو هم چې دینم زیات وي دا په دې خاطر چې موږ دلته روزمره د ناروغانو سره مواجه یو او موږ ته معلومات دي چې څومره ناروغان زمونږ د دې ناروغۍ د مونده اعراض سره موږ ته مراجعه کوي.
عامه روغتیا وزارت سر له یک شنبه له کوره بهر د ماسکونو بندول هم اجباري کړل او له خلکو یې وغوښتل چې د لاسونو په مینځلو او ټولنیز واټن دغه ویروس مهار کړي. په دې اړه طرحه کې چې د دولت له خوا وړاندې شوې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې په غونډو محفلونو او نورو راټولېدنو بندیز لګېدلی. روغتیایي پوهان وایي که خلک دغه سپارښتنې عملي نه کړي او د اوس په څیر بې پروا اوسي د کرونا ویروس ګواښ به دومره جدي شي چې بیا به روغتیایي سیستم هم ورته ځواب ورکوونکی نه وي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کرونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې اورو چې نیویار ښار چې د امریکا د متحده ایالاتو تر ټولو ډیر کرونا ځپلی و، په پام کې لري نن ځینې سوداګریزې چارې بیرته پرانیزي. په تر هغې مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. له کابله اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان د مالیه وزارت هیله لري چې د مشرانو جرګې له تایید وروسته به د افغانستان ولسی جرګې د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې هغه وړاندیز تایید شي چې د پیسو نړیوال وجهي صندوق ته د پور اخیستو په هدف شوی دی. افغان حکومت پریکړه کړې چې د نړیوال بانک د پیسو له وجهي صندوقه 18 میلیارد افغانۍ پور واخلي. د مالی وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د پور اخیستو دا وړاندیز د پیسو نړیوال وجهي صندوق له لوري هم تایید شوی دی. دی وایي دا پور به د بودیجې د کسر د لرې کېدو په برخه کې ولګول شي. دا په داسې حال کې ده چې د مالی وزارت د معلوماتو په اساس د مالیاتو د راټولولو د کمښت له امله اوس مهال د افغانستان بودیجه 8 میلیارد افغانۍ کسر لري. دی وایي دا بې ګټې پور دی چې باید په راتلونکو 10 کلونو کې بیرته ادا شي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د هیواد ته 114,000 ټنه سوداګریز توکي وارد شوي. د دې وزارت د ویان مرستیال محمد اشرف حقشناس رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي دي چې دا سوداګریز او غذایي توکي د حیرتان، مزار شریف، اقینی او تورغونډۍ د ریل پټلۍ له لارې هیواد ته وارد شوي. په پیغام کې لیکل شوي دي چې په دې توکو کې غذایي، نفتي او ساختماني مواد شامل دي. 8,000 ټنه غنم، نږدې 38,000 ټنه اوړه، باندې 3,000 ټنه غوړي، نږدې 9,500 ټنه تیل، باندې 11,000 ټنه مایع غاز او 9,000 ټنه ډیر ساختماني مواد هغه توکي یاد شوي چې په تیر یوه اونۍ کې افغانستان ته د یادو بندرونو له لارې وارد شوي. په وروستیو کې په افغانستان کې د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي هیواد ته د خوراکي موادو واردېدل د بیو په ټیټېدو کې مثبت رول لري. دوی له افغان حکومت غوښتنه کوي چې د نورو بندرونو له لارې هم باید سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته کړي تر څو سوداګر او خلک په دې برخه کې له ستونزو خلاص شي. او دا هم د کابل په شهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنیو اسعارو بیې: یو ډالر واوی افغانۍ 15 پوله، یو یورو 50 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 94 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 80 پوله، زر ایراني تومان 4 افغانۍ 45 پوله، زر هندۍ روپۍ 970 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 473 افغانۍ.
زموږ غلزادي راډیو ناوړه نیویارک ښار شي د امریکا په متحده ایالاتو کې تر ټولو ډیر کرونا وایرس ځپلی و. په پام کې لري چې نن یعنی د جون په 8 نیټه ځینې کاروبارونه بیرته پرانیزي. په دې ښار کې دوه میاشتې وړاندې هر ورځ سلګونه کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه کېدل. له دې سره مهاله په برتانیا کې د کرونا وایرس د خپراوي د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه لګول شوي. فریبا ظاهر دا موضوع تعقیب کړی دم د اوس سره په استډیو کې. دا فریبا جان لومړی خو ستړي مشیداره ته وایي چې لومړی د نیویارک کومي برخي بیرته پرانستل کیږي.
مننه سب تاسو هم ستړي مسي. د نیویارک چارواکي وایي اوس په دې شرط کې په ورځنی ډول په کرونا وایرس د نوې اخته کېدونکو کسانو شمیر 500 کوتره کم سوی دی او ورسره د مړینې شمیره هم یو په دواره ټیټه سوی ده. نو د دوی خبره کېدای سي چې ځینې سوداګري بیرته پرانستل سي. تر دې دوی میاشتې د مخه لکه چې تاسو هم یادونه ورته وکړه، په هر ورځ په دې ښار کې سلګونه کسان له کووید 19 ناروغۍ څخه مړه کېدل. په ټوله کې په دې ښار کې له یادې ناروغۍ څخه شاوخوا 22,000 کسان مړه شوي دي. دې ته په کتو چارواکي وایي چې یو شمېر سوداګري لکه کارخانې، ساختماني چارې، عمده او هم کوچنۍ پلورنځي به نن بیرته پرانستل سي چې د جون 8 نیټه ده. او تمه ده په نیویارک کې د سوداګرۍ د بیرته پرانستلو په لومړي پړاو کې شاوخوا 400,000 کسان خپل کارونه بیرته ورګرځي.
دا راته وایي چې په برتانیا کې هم پر خلکو د نوي بندیزونو خبره شوې. جزئیات څه دي؟
بله، لکه چې مخکې مې وویل، د نیویارک ښار له پرانستلو سره همهاله په برتانیا کې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګول شوي دي چې په دې هېواد کې هوایي شرکتونو دا اقدام غندلی او انتقاد یې ورباندې کړی دی. د نوي محدودیتونو د لګولو هدف هم له بهر څخه د دې ناروغۍ د دوهمې څپې د ورتلو مخنیوی بلل شوی دی. بریټیش ایرویز او نورو هوایي شرکتونو د حکومت د پریکړې پر خلاف قانوني البته نه پیل کړی دی او د حکومت اقدام نامتناسب او غیر عادلانه بللای. د حکومت د نوې پالیسی پر دواړو هم د دې وات پر اوسیدونکو او همالته پر ورتلونکو کسانو تدقیقږي، خو ځینې استثناءات په کشته لکه د لاریو چلوونکي، روغتیایي کارکونکي او یا هغه خلک چې تر دوه اونیو اوسیدو وروسته د آیرلند خبرته ورځي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکوک ویلي چې دا نوې مقررات منطق لري، ځکه وایي په داسې حال کې چې په بریتانیا کې دننه دا ویروس سته، نو له بهر ورتلونکي به دا ناروغي نور هم ډیر کې. بریتانیا ته ورتلونکي مسافر اړ دي چې د خپل سفر جزئیات او هغه ادرس برابر کړي چیرې چې دوی به په قرنټین کې پکښ اوسېږي. او دلته غواړم ځینې نور جزئیات نړۍ په ساته هم اوریدونکو سره شریکو. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په نړۍ کې د کورونا ویروس له کبله د مړو شمیر تر 400,000 اوښتی دی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر تر 5,000,000 ډیر شول شوی. د معلومات ښیي چې د مړو شمیر په لاتینې امریکا کې ډیر شوی دی. ډیرو حال کې د ګواتیمالا ولسمشر الخاندرو جیاماته پرون ویلي چې د دفتر 13 کسان په دې ویروس اخته سوي دي او لکه به دې خپل چارې په انلاین ډول له دفتر بهر پر مخ وړي. جیاماته یو چلوزینو وینا ته ویل چې د مرستیال د کورونا ویروس آزموینې منفي دي. په مرکزی امریکا کې دا ویروس په ډېرې دود خو په ختیځ آسیا او اروپا کې بیا د ویروس د نوي پیښو او هم د مړینو شمیره په کمیدو شودل سوي ده. په اروپا کې ډېرې غیوادونه چې د ویروس مخکې سخت زپلی وو د بیرته پرانستلو په حال کې دي. او اخوا د نوی زیلاند صدر اعظم ویلي چې د جون له 9 نیټه یعنی سره سبا څخه د سرحدونو پرته د کرونا ویروس له کبله ټول غلګېدلې بندیزونه چې په دې هیواد کې واغه به لیرې سي، ځکه په دې هیواد کې له تیرو 12 ورځو راهیسې د کرونا ویروس هیڅ تازه پېښه نه ده سره.
ډیره زیاته مننه فریبا ظاهر و چې نه یوازې دا چې په نیویارک ښار کې د یو لړ کاروبارونو له بیرته پرانستو خبر کړو، په برتانیا کې د نوو بندیزونو په نړۍ کې د کرونا وایروس د تازه پیښو حال راکړ. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم بیرته کابل ته ځو. دا به وګورو چې د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په کومو مسلو لیکنې خپرې کړي دي. اکرام الله اکرام ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپله سرمقاله سیمې ته د خلیلزاد سفر د سولې کیلي او که د سولې د کیلي د پټولو هڅه کې لیکلي، نږدې شپږ میاشتې وړاندې هغه مهال چې خلیلزاد په قطر کې له طالبانو سره په خبرو بوختو یو ځلې وویل د سولې کیلي په کابل کې ده. هغه مهال د ارګ او سپیدار ترمنځ سخت جنجال او اختلاف روان و. د خغلی خلیلزاد د خبرو هدف دا و چې که افغانستان کې د سولې په اړه سیاسي اجماع جوړ نه شي سوله به رانه شي. ورځپاڼه د پوښتنې په ډول لیکي، خو اوس وضعیت څه ډول دی؟ آیا د سولې لپاره ملي اجماع جوړه شوې؟ د ورځپاڼې له قوله داسې مهال چې سیمې ته خلیلزاد خپل سفر پیل کړی خو لا هم د سولې په اړه ملي اجماع نشته. سرمقاله کې دا هم راغلی، دلته باید د خلیلزاد د ماموریت په اړه یوه پوښتنه مطرح شي چې آیا هغه د سولې د کیلي په لټه دی او که د سولې د کیلي د ورکولو یا هم پټولو په لټه کې. ورځپاڼې دې پوښتنې ته ځواب ورکړی او لیکي، شواهد او د خلیلزاد له کارونو سره د ارګ او نورو مخالفت ښیي چې خلیلزاد نه غواړي د سولې کیلي پیدا کړي.
هشت صوب رسپانی بیا په افغانستان کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو او د دې ناروغۍ له امله د مړو زیاتېدو ته اشاره کړې ده او لیکلي دي چې په دې هیواد کې ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک د مړو په هدیرو بدل شوی دی. وړاندې په سر مقاله کې راغلي دي سره له دې چې هر ورځ د کورونا وایرس له امله زیات شمیر کسان مري، خو لا هم یو شمیر افغانان په دې ناروغۍ باور نه لري. د سر مقالې لیکوال له خلکو غوښتنه کړې چې باید د کورونا وایرس په وړاندې نغېړي ونه کړي. په سر مقاله کې د هیواد د لرو پرتو سیمو له خلکو غوښتل شوی چې د کورونا له ناروغۍ سره عادي برخورد ونه کړي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور که دغسې وشي نو لرې نه ده چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس له امله انساني ناورین رامنځته شي. د سر مقاله لیکوال په حکومت نیوکه کړې چې یوازې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر ته ناستي او د دې ناروغۍ په وړاندې تر دې دمه جدي عمل نه دی کړی. په سر مقاله کې د تیرې ورځې شمیرو ته اشاره شوې او لیکل شوي چې د رسمي شمیرو له مخې په 24 ساعتونو کې د کورونا له امله د 150 کسانو مړینه پر اختیا د اندېښنې وړ ده. د سر مقالې په پای کې یو ور بیا له خلکو غوښتنه شوې چې د یاد وایرس د مهارولو په هدف باید له حکومت سره مرسته وشي او خلک باید روغتیایي لارښوونې عملي کړي. او اطلاعاتي روز ورځپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په رهبرۍ نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې وزارت په رهبرۍ کې زیات شمیر کسان غیر مسلکي دي. ورسپانې په تحلیلي مطلب کې لیکلي دي چې د دې وزارت رهبری زیات شمیري د ملي اردو، ملي امنیت او دغشان په ملکی برخه کې زده کړې لري. په داسې حال کې چې د مطلب د لیکوال په باور د پولیسو په مشرتابه کې باید داسې کسان ځای پر ځای شي چې پولیسي زده کړې ولري. په مطلب کې د ولایتونو امنیه قمندانان هم یاد شوي چې د پولیسو په برخه کې لوړې زده کړې نه لري او آن د یو شمیر ولایتونو د امنیه قمندانانو نومونه هم لیکل شوي چې د لیکوال د معلوماتو پر بنسټ په جنایي او د پولیسو په برخه کې زده کړې نه لري خو لوړې امنیتي چوکۍ ورکړل شوي دي. د مطلب په دوام له حکومت غوښتنه شوي چې باید هرې برخې ته د هماغه برخې مسلکي کسان ورمعرفي شي تر څو په حالاتو کې بدلون رامنځته شي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي د ایران د بهرنیو چارو وزارت څخه یزد ولایت کې د افغان کډوالو د سوځېدو د پیښې په تړاو د جدي پلټنو غوښتنه کړې ده. ډیوه نادر نور تفصیل لري.
په ایران کې د افغانستان سفارت یزد ښار کې د افغان کډوالو د وروستۍ پیښې په اړه د لا پلټنو خبر ورکوي. په تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سکرتر فاطمه طالقانی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یست ښار کې د افغان کډوالو د موټر سوځیدنې په تړاو د دوی پلټنې روانې دي او د ایران بهرنیو چارو وزارت څخه هم غوښتنه شوې چې دې برخه کې جدي څېړنه وکړي. اغلی طالقانی د هغه تصویر په اړه چې ټولنیزو رسنیو کې خپور شوی او پکې لیدل کیږي د ایران یست ښار په یوه روغتون کې د موټر سوځیدنې ټپیانو په لاس کې حد کړی دي وویل. افغان سفیر عبدالغفور لیوال هم د ایراني پولیسو په دې کار سخت نیوکې کړي او ورڅخه غوښتي چې حد کړی د دوی له لاسونو وباسي. اغلی طالقانی:
سفیر صاحب د ټپیانو لیدو ته ورغی، هلته د لومړني ټپي په لاس کې حد کړی وي. تصویرونو کې هم په واضح توګه ښکاري دا کار د افغان سفیر لخوا هم له نیوکو سره مخ شو. د ډیپلوماتیکو اصولو په اساس سفارت خپل کارونه پیل کړي او د ایران بهرنیو چارو وزارت ته د مکتوبونو په استولو د پیښې د جدي پلټنې غوښتنه کړې ده.
په تهران کې د افغانستان سفارت لومړی سکرتر را زیاتوي چې د ایران یس ښار کې د افغان کډوالو موټر سوځیدنې پیښه کې د دریو مړو د پیژنګلوي چارې روانې دي. ټپیان روغتون کې او له پیښې پاتې روغ کسان د ایران حکومت سره دي. د ایران یس ښار کې وړمه ورځ د ایراني پولیسو لخوا د افغان کډوالو د لیک موټر په ډزو وشتل شو. په ډزو کې لومړی د موټر د ټایر او وروسته د ټول موټر د اور اخیستو له امله درې افغان کډوال مړه شول. له پیښې یوه ورځ وروسته دا موضوع او دغه شان د ټپیانو په لاسونو کې د حد کړیو اچولو موضوع د افغانانو په ځانګړي ډول د ټولنیزو رسنیو د کاروونکو له توندو غبرګونونو سره مخ شوه. په تهران کې د افغانستان سفارت د معلوماتو پر بنسټ د افغان کډوال د انساني قاچاقونکو په موټر کې لیږدول کېدل چې د ایراني پولیسو لخوا د درېدلو ورته وویل شول، خو موټر چلوونکي موټر نه و درولی. د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت باید ایران سره د حساب کتاب کولو پاره نړیوالو بنسټونو څخه مرسته وغواړي.
ځینې مذهبي مشران او ځینې هم په حکومت کې لوی چارواکي دا ټول د ایران سره هغه د پردې تر شا ناوړه اړیکې پالي او د هغه اړیکو وجه ده چې دلته په افغانستان کې لري چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې د خپل افغان حق پوښتنه د یو ایراني چارواکي نه وکړي. د هغه نړیوال سندونو په اساس باندې، د مهاجرینو د نړیوال کنوینسن په اساس باندې، د بشر د حقونو د اعلامیې په اساس باندې ویني پوښتنه د ایراني چارواکو نه کولای شو.
په ورته وخت کې امریکا کې پخوانی ډیپلوماټ احمد شاه کټوازه د ایران او ایراني چارواکو لخوا د داسې پیښو تر سره کول قصدي عمل یادوي. ښاغلی کټوازه وایي ایران په داسې کړنو په اروپایي ټولنې او امریکا فشار راوړي چې اروپایي ټولنې په ایران لګیدلې اقتصادي بندیزونه کم کړي.
ایران غواړي افغان مهاجرین د ډیپلوماسي یا سیاسي فائدې لپاره د یو ابزار په توګه وکاروي، او دوی غواړي چې په اروپایي اتحادیې باندې فشار واچوي تر څو د ایران په وړاندې اقتصادي بندیزونه راکم کړي، ځکه چې ایران واله مخه د امریکې تر سیاسي او اقتصادي فشارونو لاندې دی. دوی د افغان مهاجرینو باندې د فشار په وسیله باندې غواړي اروپایي اتحادیې ته اخطار ورکړي.
تر دې د افغانستان او ایران په ګډه پوله تیره میاشت یو شمېر افغان کډوال د ایراني پوله ساتونکو لخوا د هریرود سیند ته واچول شول. د دې پیښې د پلټونکو پلاوي د معلوماتو پر بنسټ دې پیښې کې د شپږ څلوېښت افغانانو له ډلې دولس ووژل شول، ولس لادرک او ولس نور وژغورل شول. که څه هم د افغانستان بهرنیو چارو وزارت له افغان کډوالو سره د افغانستان او ایران ګډې پوله کې د شوي تاوتریخوالي ټول اسناد او شواهد د ایران بهرنیو چارو وزارت ته د سپارلو خبر ورکړ، خو تازه د ایران بهرنیو چارو وزارت رسنیو ته په دې پیښه کې د ایراني پوله ساتونکو لاس لرل رد کړل او ویې ویل چې ایران ته هر کال له افغانستان څخه 5000 مسافر په غیر قانوني ډول راځي او د پوله ساتونکو لخوا هم هیواد شته قوانینو پر بنسټ چلند کیږي. اوس ولیدل شي چې د ایران یس خار پیخه د سیړنو پایله سره وځي، او آیا ایرانی چارواکي په دې پیخه کې خپل ملامتیا مني که نه دلته هم ځان پاک ګڼي؟
دوستانو، د ایران په یست کې د یو موټر په پیخه کې د څو افغانانو د سوځل کېدو، مړینې او ټپي کېدو مسله نن زموږ په خبرونو کې هم تعقیبیږي. تازه مسایل په دې اړه باندې شته، دا به در سره شریکوو. خو اوس راځئ چې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له صالح محمد صالح واورو. ورپسې زموږ اونیز بحث وړاندې کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره د بندیانو د چټک خوشی کېدو او د بین الافغاني مذاکرو د پایل په اړه خبرې وکړې. دا خبره د دې دفتر ویان سهیل شاهین پرون په ټویټر کې کړې ده. د مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله وایي د اسلامي همکاریو سازمان ورسره د سولې په پروسه کې د مرستې او همکاري ډاډ ورکړی دی. د شغلي عبدالله په حواله نوموړي پرون په کابل کې اسلامی همکاریو د سازمان له سفیر حسین اونی بوتسالی سره وکتل. یو ایرانی ساینس پوه مجید طاهری د امریکا په متحده ایالاتونو کې له بنده تر خوشی کېدو وروسته نن خپل هیواد ته ستون شو. د ایران نیمه دولتي اجنسی سنا خبر ورکړی چې طاهری د بندیانو د تبادلې د موافقې د برخې په توګه خوشی استوي دی. د بریتانیا په څو شهرونو کې پرون پر لپسې دویمه ورځ په زرګونو کسانو د نژادي تبعیض او د پولیسو د بې رحمیو پر ضد مظاهرې وکړې. دغه مظاهرې په امریکا کې د تور پوستو ژوند ارزښت لري. د مظاهرو په ملاتړ سوی چې د هغه هیواد په ډیرو شهرونو کې د څو ورځو راهیسې روانې دي. په پام کې د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن دوشنبه د دغه تړون د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې وکړې. تبدل کېده چې په اروپا کې د امریکا د متحده ایالاتونو متحده هیوادونو له جرمني څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د طرحې په اړه اندېښنه ښوولې ده.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. تاسې ازادي رادیو اوري. په ورسیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې هدفي وژنو یا ټارګټ کیلینګ زور اخیسته. په دې ډول بریدونو کې تر ډیره د ټولنې هغه قشر په نخښه شوی چې ټولنیز نفوذ ولري او یا هم د ټولنې رساغه ووسی. قومي مشران، دینی عالمان، خبریالان د دې ډول بریدونو قربانیان دي. خو له روژې میاشتې راوروسته تر ډیره دینی عالمان او جماعتونه په نخښه شوي دي او مرګ ژوبله هم لري. پکتیا، خوست، ننګرهار او کابل هغه ولایتونه دي چې په وروستۍ یوه میاشت کې په لمونځ کوونکو، ملا امامانو، د مدرسې زده کوونکي پکې په نخښه شوي دي. د دې ډول بریدونو هدف څه دی؟ د ټولنې د رساغه خاموشي، ویره خبرول او که د جګړې نوی ډول. پر همدې موضوعاتو په روانه خبرونه کې له خپلو دوو قدرمنو میلمنو د ولس جرګې پخوانی استازي ګل پادشاه مجیدي صاحب او سیاسي فعال او د مسایلو تحلیلګر ډاکټر نجیب ننګیال سره بحث لرم. زه امید زهیر مریم. ډاکټر صاحب او همدا ډول مجیدی صاحب تاسو دواړه خراغ لی بحث ته پیل لننګیال صاحب نه کوم. ننګیال صاحب په دې بریدونو کې تر ډیره هغه کسان په نښه شوي دي چې په یو ډول یې د ټولنې د رفا او یا هم د افغانستان د ځان بساینې لپاره غږ پورته کړی، ولې د دې ډول قشر په نښه کول؟
سلامونه تاسو ته، مجلس صاحب ته او د خپرونې اوریدونکو ته. زما په فکر باندې دینی علما د افغانستان د اوسني نظام هغه بارز اسلامي رنګ هغه ملت ته د دنیا ته خلکو ته ښیي چې دغه څخه تر هغه خاصه طالبان داعش د دې څخه په ویره کې دي. فعلاً تاسو خبر یاست افغانستان د اوسني نظام تر چتر لاندې په لکونو علما څلور لکه پورې ملا امامان په زرګونو مدرسې په دیني زده کړو پوهنتونونه همدغسې ټول هغه څه چې د دیني زده کړو دپاره د دیني علماو دپاره ضرور دي هغه اسانتیاوې په افغانستان کې شته، او د افغانستان د اوسني نظام دغه بارز اسلامي رنګ تر هګرو دپاره د زغملو د تحمل وړ نه دی. بل خبره دا چې دینی مشروعیت د جګړې وخت په وخت باندې د دینی علماو لخوا نه په پوره میړانه باندې هغه ننګول شوی ده، د دوی په خلاف غږ پورته شوی ده. دغه جګړه چې فعلاً د افغانانو په خلاف په افغانستان کې روانه ده، په دې کې مسلمانان وژل کېږي، دا هیڅ نوه دینی یا اخلاقي سیاسي مشروعیت نه لري. کله چې د دوی په خلاف باندې غږ پورته شي د مسجدونو څخه د منبرونو څخه ترګر لدی څخه په ویره کې، یو ځکه د دوی د خپل جګړې لپاره هیڅ نوه دینی منطق نه لري. د دنیا هیڅ دارالافتا، د دنیا هیڅ مدرسه د افغان انسان د وژلو فتوا چې د هغه ثابتولی نه شي چې په کوم کتاب په کوم مذهب باندې د افغان وژل چې دي هغه په افغانستان کې روا اوسېږي. ترګر دغه ټولو د دې ټولو منطقونو د نه شتون له امله دوی اکثره هغه دینی علما چې هغه متبهر عالمان دي هغوی اکثره د دوی د جګړې منطق او مشروعیت یې ننګولی دی. وخت وخت خلک د دوی په خلاف راپورته کړي دي، ورته ویلي دي چې طالب چې دی، داعش چې دی، دا خوارج دي، د افغانستان د نظام په خلاف یو یاغي باغي ډله ده، او د یو مشروع نظام په خلاف باندې چې قوانین اسلامي دي چې کله خلکو رایه ورکړي وي، یو مسلمان ملت ته او د مسلمانانو په رایه باندې خپل زعیم ټاکل شوی وي، د داسې یو نظام په خلاف باندې وسله واله مبارزه یا وسله واله جګړه چې لا چاته هیڅ نوه دینی منطق نه لري، یو داسې چې دغه نظام په خلاف جګړه کوي هغه یاغیان دي، د هغوی مرګ خراب دی، او د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د هغوی په خلاف باندې جګړه کول دا دینی مشروعیت لري. یعنی افغان امنیتي ځواکونه د ټول دینی مشروعیت څخه برخوردار دي، دغه خلاف دغه ډلو ختمولو کې کار وکړي.
ډېره مننه.
دا هغه څه دي چې ترګري اکثره وخت خطا کړي دي او دوی دینی علما په نښه کوي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، انشاءالله بیا هم راګرځم. مجیدی صاحب، ډاکټر صاحب ننګیال یوازې پر دینی عالمانو باندې تمرکز وکړ، خو وروستیو کې زیر شو د ټولنې ځینې نور اقشار هم په نښه کېږي، هغه پکې خبریالان هم دي، قومي مشران هم په نښه شوي پکې، ډېری نفوذي کسان چې د ټولنې غږ یې پورته کړی دی، حتی خبریالان داسې ډول البته چې ډېرې چسپکي مینونه دي، او حتی په کابل کې پلازمینه کې دا ډول بریدونه لاندې راغلي. په لوی تصویر کې څه شی کېدای شي د دې واژونو هدف او علت؟
زه هم سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته ننګیال صاحب ته وړاندې کوم. ننګیال صاحب ډېره ښه یوه برخه تشریح کړه د دینی عالمانو. تاسو ته معلومه ده چې دښمن دغه څو کاله چې په افغانستان کې جګړه روانه ده فقط د ممبر نه دوی استفاده کړې ده، د خلکو د مذهبي عقاید او احساساتو نه دوی استفاده کړې ده. د دې تر څنګ کوم نو ځکه د موږ دینی عالمان ډېر په نښه کېږي، هغه دینی عالمان چې واقعا عالمان دي او په دین پوهېږي په مذهب، او د دوی دغه جګړه دوی ته ورته ناروا برېښي د دین او د کتاب له مخې، او دوی واقعا ډېر په جرأت دي. مونږ علما د دې نظام ملاتړ کړی دی، په وار وارې کړی دی، حتی په دوی باندې ډېرې بدې حملې هم وشوې، ډله ییزې حملې هم ورباندې وشوې، دوی خپلې فتواګانې هم ورکړې. دا نه چې د افغانستان په سطحه، د نړۍ په سطحه. دلته بل بحث دا دی چې دوی چې کومه اراضي استعمالوي، په هغې اراضي کې قومي مشران هم د علماو تر څنګ خپل ډېر قوي رول لري په سیمه کې، جهادي قومندانان دي، قومي مشران دي، نور مخور دي، حتی ایمونګه هغه تحصیل یافته برخه ده. دوی د غواړي چې دغه مناطق کې چې دوی خپل وحشت او بربریت کوي، هغه بې منطقه جګړه چې دوی هلته پر مخ بیایي، دوی نه غواړي چې هلته منطق او مازغه او هلته مخور خلک باید شتون ولري چې دوی دپاره خان ګرځي. نو په همدې خاطر په لاکاو تر دو لکو نه څه کم مونږه مخاور سپینګیری او د فکر خلک د ډیورن په دواړو کرښو کې شهیدان شوي دي دوی له خوا. نو دا ښیي چې دوی نه غواړي چې بله برخه چې په لویو ښارونو کې اوس په اصطلاح چسپکي بمونه راغلي دا یوه برخه دي دوی د جګړې ده، ځکه دوی ته ویل شوي دي چې کومه هغه چې د امریکایانو سره قرارداد امضا کړی په هغې کې واضح ته چې تاسو په لویو ښارونو یا په بیزو باندې به تاسې حملې نه کوئ. نو د دې خاطر چې دوی خپلې حملې هم جاري وساتي او حکومت هم تر فشار لاندې راولي او هغه خپل وحشت هم همداسې دوامدار وساتي، په ښارونو کې هدفي وژنې شروع کړي چې دې هدفي وژنو کې یوه برخه یې چسپکي مینونه دي چې د دولتي موټرو پسې یا د مونږ د دولتي مشرانو په موټرو پسې دغه بمې خښوي او انفجارات ورکوي. دغه هم د دوی هغه د په اصطلاح د دوی د وحشت او د دوی د دهشت یوه برخه ده چې په دې ولس باندې
ډیر مننه مجید صاحب، تشکر مجید صاحب. ان شاء الله بیا هم راګرځم. ډاکټر صاحب ننګیال، کله چې د برید مسأله یادو نو حتمن مسؤلیت هم ورګرځي ځنې کړی ته، او حتمن یو کار دی چې کیږي ترسره کیږي د یو چا لخوا د یوې ډلې لخوا چې هر څوک اوسي، اما په ځینو برخو کې د بریدونو مسؤلیت نه منل کیږي، اما په ځینو کمو مواردو کې دغه مسؤلیتونه منل کیږي. طالبانو په وروستیو کې د ډېری هغه بریدونو مسؤلیتونه چې په دغه ډول باندې شوي نه دي منلي، یوازې پر یوې خصوصي رسنۍ باندې د برید مسؤلیت داعش ډلې ومنه. د منلو او نه منلو مسؤلیت په برخه کې هغه وضاحت چې باید موجود اوسي څه دی؟
ګورې دلته څو خبرې مهمې دي. په افغانستان کې حتی چې د مورقي له امله یو څوک خوشبند د لاسه ورکوي موثر طالب دی، کله چې یو حکومت موجود وي په یو ساحه کې د روغتیايي خدماتو په وړاندې یو څوک خاندي او هلته خدمات نه رسېږي، هلته یو څوک ګوند له لاسه ورکوي، مسؤول هغه څوک دی چا چې دا ګډوډي جوړه کړې. په افغانستان کې د خدماتو په وړاندې خنډ طالب دی، که هغه رقم خدمات دي، که هغه امنیتي خدمات دي، که هغه صحي خدمات دي، که هغه نور خدمات دي، د دې په وړاندې جګړه طالب جوړه کړې. د افغانستان د جګړې بستر د طالبانو ورکړی دی، یعنی طالب د ټولو ترهګرو ډلو دپاره یو چاتر دی. که طالب مسؤلیت منی که نه منی، خو طالب د هر څه مسؤول دی. افغانستان کې که یو څوک لږې مري هغه مسؤول طالب دی، ځکه طالب دا فرصت ورنه که حکومت ته خلکو ته چې هغه په ازادۍ سره حتی خپل د پانګونه وکړي، خلک راسي پانګونه وکړي، افغانستان رشد وکړي، اقتصاد یې ښه شي. طالب په هر نوع باندې د افغانستان د هرې بدبختۍ مسؤول دی. د دې دپاره چې که طالب مسؤلیت منی که نه منی، دا بیا افغانستان خلک په دې باندې پوهېږي. پاتې د بریدونو خبره ګوري، طالبانو یو خانه د متحده ایالاتو سره نه یو دغه کړی دی، د توافقنامه امضا کړی دی، د هماغې توافقنامې په اساس باندې دوی په ښارونو کې بریدونه نه شي کولای. که څه هم دوی دا بریدونه کوي، د داعش په نوم یې کوي، په بل نوم یې کوي، تاسې په دې سرپیتري روغتون باندې برید ولیدی، د هغه نه مخکې نور بریدونه تاسو ولیدل، هدفي وژنې زیاتې کړي دي، مثلا نظامي کدرونه په نښه کوي، ژورنالستان په نښه کوي. هغه یعنی زه شخصاً خدای یو کال کې تاسو د ویل سم چې په کرات د دوی د خوانه تهدید سوی اقدام ګزاري شوی، خو دا یعنی دوی سرپه نه کوي، په هیچ چا باندې دوی سرپه نه کوي. هیڅ افغان چې هغه د دوی په خلاف غږ پورته کوي، هغه دوی په آرام او په ژوند نه پرېږدي.
ډاکټر صاحب، زه بخښنه غواړم چې ساس خبرې پرې کوم، ډېره بخښنه غواړم. ولې دغلته اوس دغه هدف څه شی دی؟ تاسو مسؤلیت یوې ډلې ته طالب ته ارګزاره کړي، جګړې بستر یې موار کړی دی، هدف د طالب څه دی چې ولې دا کار کوي؟
ګورې څو خبرې دلته زه موږ په دې دلیل دا وایو. تاسو ولې د درې ورځې اوربند وو؟ په درې ورځې اوربند کې داعش چېرته وچې بریدي کړی و؟ په درې ورځې اوربند کې لشکر طیبه او القاعده او بل څه چېرته وچې بریدي کړی؟ دا څنګه ترهګري ډلې دي؟ کله چې د اوربند موضوع راځي، په اوربند کې بیا ټول سل په سل هر څه تامیني قراره کراري، طالب جګ ټوپک کیږي، بیا ټوپک کی دلته وایي، بیا یو ډز هم نه کیږي. کله چې طالب ټوپک راواخلي، بیا ټولې راواخلي. دا باندې دلالت کوي چې د افغانستان کې د جګړې تر ټولو اساسي عامل چې دی هغه خپل طالبان دي، او دغه هر څه چې کیږي د طالبانو په اکاونټ کې جمع کیږي. یو پات چې د طالبانو هدف چې دی، طالبانو هدف دوی واضح دی. طالبان د استخباراتي جګړه مختوړي، یو نیابتي د ایتای جګړه مختوړي. ایتای په افغانستان کې یو واضح قوي نظام نه غواړي چې کابل کې رامنځته شي. افغانستان ته دوی د هدف د حکومت او د دولت په سترګه نه ګوري. دوی په افغانستان کې هغه د کشور کوشای خپل هغه حواس دوی لري، هغه اوس هم د ایسای د کرنلانو په فکر کې دی. دوی د نړۍ د نوي واقعیتونو سره، د یوویشتمې صدۍ د واقعیتونو سره لا تر اوسه پورې فکر کې نه دي، او د پاکستان د جنرالانو هماغه حماقت دی چې په افغانستان کې د افغانانو وینه تویدي. او دا رسیدي چې دا دوام نشي کولای. دا په نهایت کې د پاکستان په تجزیه د پاکستان په تباہی تمامېږي. او د پاکستان د نظامیانو حماقت نړۍ ته ویښي واضح شوی دی. د دوی د لاسه د دوی په کور دننه بلوچان له دوی خفا، سینجال له دوی خفا، پښتانه له دوی خفا، بنګلادیش له دوی څخه بیل شوی. دا هماغه نیابتي جګړه ده چې پاکستان حمایه کوي او د طالب په شکل کې راغلی په افغانستان کې جګړه مخته وړي. هر ورځ دلته ماشومان وژني، دلته په روغتونونو کې برید کوي، په هیڅ چا دوی رحم نه کوي.
ډېره مننه
ډاکټر. یو قشر نشي ښودلی چې په هغه قشر باندې طالب رحم کړی وي او هغه د طالب د لاسه.
انشاءالله بیا هم درته راګرځم ډاکټر صاحب. ډېره مننه مجیدی صاحب. موږ یو پښتو کې یو متل لرو چې خپل کور وساته او ګاونډی دې غل مونیسه. دغسې یو متل دی، تر ډېره پورې مشهور هم دی. دلته فکر نه کوي یو برخه راګرځي زموږ خپل کورني مسایلو ته چې وشو کولای. اوس که زه د سیشن به په ماښام برید یاد کړم چې د کابل په وزیر اکبر خان کې وشو او دینی عالم ډاکټر ایاز نیازی پکې ووژل شو، فکر نه کوي چې دغه برید به دغسې پلان شوی نه واوسي؟ البته په کور دننه به هم ځینې مسایل پکې مطرح واوسي. د خپل د کور د ساتلو لپاره زموږ د کشفي ارګانونو کمزورتیا په دې برخه کې ورته البته پاملرنه وشي یا حال اقلا پرې بحث وشي. کوم موضوعات دي چې را مطرح کېږي چې هغه ته ګوته ونیول شي؟
ګوري، اول خو موږ هیڅ وخت نشو کولای چې مسؤلیت نه په اصطلاح شانه خالی کو او وایي چې موږ مسؤلیت دې نه لرو. او حکومت هم هیڅ وخت نشي ویلی چې زه دغه ستونزې لرم نو ځکه دغه پیښې کېږي. یو شي ته چې ننګیال صاحب هم اشاره ورته وکړه، ګوري د دې ټولو ستونزو مور جګړه ده. که چېرته ښه حکومتداري نشته مشکل دی جګړې دی، که چېرته فساد په دې نظام کې دی مشکل دی جګړې دی. نو هر برخې ته چاته صحیح برخې ته ځي هم د جګړې مشکل دی. د فرار د مغز د افغانستان نه چې کېږي د ډاکټر یا د استاد په نوم د ټول د جګړې پیداوار دي، د جګړې د لاسه دي. نو دلته ټوله ستونزه جګړې ته توجه کېږي. او جګړه چې څوک کوي، په جګړې چې څوک تاکید کوي، مسؤلیت مستقیما هغو ته راجع دی. ولې یو شی دا دی چې نیمګړتیاوې خامخا شته په حکومت کې، ډېرې زیاتې نیمګړتیاوې دي په حکومت کې. متاسفانه تاسې د څو ورځې وګورئ په کابینې کې جوړېدو کې هم ډېرې ستونزې موجودې دي. داسې خلک کابینې ته راوستلی کېږي چې هغه دوسیې لري په نظام کې. دغه ستونزې شته دي. دغه ستونزو نه حکومت هم باید دغه ستونزې ومني او خپل مسؤلیت ومني. ټاکنې نه منلی کېږي. یو وایي چې ما ګټلې ده څوم ځل ده. دلته هغه اهداف چې خارجیان لري په راس کې امریکا په افغانستان کې، او بیا پاکستان لري یا نور، هغه په اصطلاح نیابتي جګړه چې دلته چا جوړه کړې دي، هغو ته مونږ ګټه رسوو، ناخداګاه ګټه رسوو. که چېرته مونږ د یو لس حکومت خاوندان وای په افغانستان کې، شاید مدیریت ښه شوی وای، د حکومت مدیریت شاید خدمات خلکو ته خرج شوي وای، شاید امنیتی بخش کې مسؤلیت پذیری ډېره شوې وای لکه چې نه ده شوې، شاید داسې وړ خلک دلته راوستل شوي وای چې هغه وړتیا لرله. دغه حکومتونه چې جوړېږي، متاسفانه د سلاطې غوندې حکومتونه جوړېږي چې هغې کې اصلا پیاز ته ضرورت نه وي، ولې پیاز هم وراچولی کېږي، کشمش هم مرچ هم وچولی کېږي. نو دغه خلک دي چې دغه راځي په نظام کې ځای نیسي او دا نظام ننګوي، د نظام خیر ښېګڼې خدمات ننګوي، او دوی د نظام تخریب ته اصلا دوی هم لکه طالب لاره
هواره.
په منځ کې ستونزه هم ولسته ده، د افغانستان ولسته ده. نو مونږ تاکید لرو چې باید په افغانستان کې حکومتداري باید خرا شي. یو شی غواړم چې هغه کوم تشریح کوم. یو ستونزه مونږ بلم لرو، متاسفانه افغانستان سیرومي حالت کې ده، او د سیرومي حالت کې هر شی چې مونږ ترا کوي امریکا دې خدای په جات نه را کوي. امریکا دې وي غوښتنې په اساس را کوي، غوښتنه لري دوی. دا غوښتنه دا ده چې یو غوښتنه دا ده چې امنیتي قوا باید ډېرې پیاوړي نه وي، ګر چې کومه کونه ډېرې امنیتي قواوو ته کړي دي، ولې هغه برخه چې مونږ ضرورت وتر لرو، مونږ د استخباراتو په برخه کې خصوصا د سرحد نه باندې یا د استخباراتو په پیاوړتیا کې امریکایان نه علاقه مندي نه لري او نه غواړي چې دغه برخه پیاوړې شي، ځکه داسې ستونزې رامنځته کېږي چې د په جوماتونو کې د خر په زړه کې هم انفجارات.
ډېره مننه مجید صاحب، تشکر. ننګیال صاحب، داسې به فکر کړی و چې زما ورته پام دی، تر ډیره پوری دغه دینی عالمان چې په نخ کېږي ډیری هغه کسان دي چې په ګاونډیو هیوادونو کې دینی زده کړه نه ده کړې. که مولوی صاحب د ظاهر حقانی ته ولاړ شو او بحث پې ولرو، همدارول مولوی صاحب ریحان ته، تر خوای مولوی صاحب انیازه چې درې واړه په همدغه ډول باندې په څه ډول د هدفي وژنو په لړ کې وژل شول، هدف څه شي کېدای شي د دغه ډول او تر ډېره پورې هغه کسان مو چې د افغانستان پر ځان بساینه غوښته د امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ یې هم کوو او خلکو ته یې ویل چې پر ځان باندې دغه ډېره ډاډه یې نه دا کار نه دی بلکې کار دا دی چې کار وشي افغانستان بساینې ته ولاړ شي. څه شی کېدای شي چې د دغه ډول کسانو د غږونو د چپ کولو لپاره کېږي؟
ګوره دا خو بیخي واضح ده. ما ویل چې هغه څه چې د افغانستان اوسني اسلامي نظام لري، د اوسني اسلامي جمهوریت لري، دا هغه څه دي چې طالبانو حتی په خپل هغه د اسلامي نظام او د شریعت دعوه یې کوله په خپل حکومت کې دغه څه نمرې نه درلودلې. معنی موږ د دیني برخه کې یعنی فعلاً د حج او اوقافو وزارت فعالیتونه تاسو وګورئ په ټول هیواد کې ما ویل څلور لکه دینی علما فیلند دغه نظام تر چتر لاندې کار کوي. یوازې د هرات ولایت مثال تاسو واخلئ، هلته 100,000 دینی زده کوونکي یوازې په یو ولایت کې دي. بیا تاسو د کابل مثال اخلئ، د ننګرهار اخلئ، تاسو ورسره د کندهار اخلئ. دا څه دي چې د دې څخه دوی ویر لري؟ دا زموږ نظام د مشروعیت برخه ده. یعنی طالب حتی په تاسو په ټولو د طالبانو په دغه اوسني ډله کې، حتی د دوی په هغه مشرانو کې تاسو ماته نشئ خوده یو دینی عالم چې هغه د مولانا ایاز نیازی، مولوی ریحان، مولوی ظاهر خانی یا مولوی حماد یا د بل تر کچې پورې یا د مولوی کچاپ تر لسمې کچې پورې علمیت ولري. تاسو موږ تاسو ټول پوهیږو چې طالب څوک دی، طالب روزل کېږي څنګه، هغه د خلاصې او د قدري او عادي طالب کوټه دی چې هغه کاملا په ټول جهالت سره راځي، د مسلمانانو وژلو دپاره هېڅ ډول منطق نه لري او هغه بیا هم دا جګړې ته دوام ورکوي. مثلا ځانمرګ په کوم دیني منطق باندې څوک کولی شي چې ووایي چې ځانمرګ اول روا وښي، بیا یې په مسلمانانو روا وښي، بیا په مسجد کې په ملا امام باندې د خدای په کور کې په قرآن شریف کې بم کې خودل او هغه الوزول، دغه شیان څوک ثابتولی شي دوی دی؟ دا یعنی معنا دا ده چې طالبانو په خپل ټوله ډله کې دوی بغیر له څو ځوانانو څخه چې کاملا په جهالت باندې اخته دي، دیني علما نه لري. دوی که دینی علما درلودلی له دوی به منطق سره وړاندې شوي وي، د خپلې جګړې د مشروعیت لپاره به یې مناظرې کړې وای. تاسو خبرې دینی علما څو څو ځله طالبان منطقا دوی ننګولي دي، حتی مناظرې ته یې بللي، تر دغه استاد سیاب پورې دغه طالبان یې رابللي چې راسئ تاسو د خپلې جګړې مشروعیت ثابت کړئ. همدغه تیر کال د دینی علماو یو لویه غونډه په مکه معظمه کې وشوه، هماغه ځای کې دوی چیلنج کړی شو، هلته غوښتنه ترې وشوه، د ټولې دنیا دینی علما راغلي وو، ورته وویل چې تاسو راسئ او خپل استازی مې راوبولئ، تاسو په افغانستان کې د خپلې جګړې لپاره دلیل وړاندې کړئ. طالبانو حتی ونشو کولی د خپلې جګړې د منطق ویلو لپاره یو کس یو د نماینده په حیث باندې راولېږي او هلته د دنیا د عالمانو سره دې په مکه معظمه کې کینی یو بحث دی دا مور کې دس یو څوک دوی حتی لري نه نه لره اوسم نه لري پرون یې مدروته یوازې نیابتي یو څو سیریز یو څو جاسوسان دي چې هغه په قطر کې کینی، کله په کوټه شورا کې کینی، کله په پیښور کې کینی، یا د حقاني شبکې په نوم باندې راځي په افغانستان کې. د ماول د نیابتي جګړه ده او همدغه مزدوري کوي او د دوی مزدوري همدا چې افغانستان دی وژل په افغانستان کې د کور نړنګ کې افغانان دي په زجر باندې اخته سي. که دوی د خپلې جګړې لپاره دیني منطق درلودلی تاسو به د دوی د مناظرو چیلنجونه لیدلي او تاسو به د دوی غږ لیدلی و، خو معنا یې دا چې دوی نه لري. زه دا اوس هم وایم زما د غږ به د نورا مجاهد هم اوري، بل به یې هم اوري، بل به یې هم اوري. دوی دې په خپله لوکې کې لس نفره دیني عالمان راوښي چې سړی وایي دا واقعا دیني عالم دی او دا یو جاهل او یو نواکی او د قدرې او د خلاصې سړی نه دی، دی واقعا دیني عالم دی، د نړۍ په اسلامي نړۍ په یو حیثیت قائل دی، هغه دی د طالب جګړه.
ډاکټر صاحب بخنه غواړم، د ډیر کله تاسو به هم اوریدلی اوسئ چې دغه ډول بریدونه وشي طالبان هم خپل غبرګون لري، د دوی وایندوی تاسو مې یادونه وکړه. زبی الله مجاهد وایي چې دوی په دغه ډول بریدونو کې لاس نه لري. ښکاره که څوک دغه ډول یو عمل رد کړي چې زه پکې ناس نه لرم، فکر کوي یو دریم ګډه قوت هم داسې څوک شته دی چې دا ډول بریدونه د کولو جوګو اوسی په افغانستان کې؟
ما په سر کې وویل د جګړې لپاره ټول چاته رو سر طالب آماده کړی دی. دا که په دامنځ کې هر څوک صحیح د مسؤلیت د طالب ځکه دی چې طالب دغه نظام دغه انارشي ده رامنځته کړې ده، ګډوډي جوړه کړې ده. بله خبر دا ده چې طالبان یو جنجال لري، هغه دا ده چې کله وپوه شي چې په دې یو څوک ډېر خواخوږي لري او فوق العاده ولسي غبرګون سره مخامخ کېږي، بیا د هغه برید مسؤلیت نه اخلي. دا په کراتو کراتو په دا شل کاله چې موږ تاسو د دې شاهد یو استخباراتي او معلومات او هغه بیا دا ښیي چې هغه خبرې طالب کړی خو مسؤلیت یې نه یې اخیستی. نو په داسې یو وضعیت کې طالبان په خپل مکر سره په چالاکۍ سره دا د افغانستان د خلکو له محاکمې څخه نه شي خلاصېدلی. دا هېڅ امکان نه لري چې دوی فکر کوي چې د افغانستان خلک دوی په خیانتونو باندې، د دوی په هغه ظلم باندې، په وحشت باندې نه پوهېږي. ټول په دې پوهېږي چې په افغانستان کې د جګړې تر شا د چا لاس دی او حساب باید د دغه قتلونو، د دغه بېګناه وژنو حساب به یوازې طالب ورکوي.
ډیر زیاته مننه د ژمنې سره سم ډاکټر صاحب ننګیال زما او ستاسې البته ژمنم چې کړی و چې تاسې محدود وخت لرئ د هماغه ژمنې پر اساس باندې زموږ او ستاسې مخخه خو مجید صاحب سره د پاتې خبرونه زه دوام ورکوم. ډیره مننه چې را سره مو اړیکه واخیستله او بحث مو را سره دوام ورکړ. مجید صاحب اوس ما وړاندې هم یادونه وکړه ډیری هغه کسان په نښه شوي دي که دغه لیست سړی راواخلي چې په ټولنه کې دغه غوښته سمون غوښته چې ټولنه اصلاح شي یا د ټولنې د آبادۍ لپاره فکر ووشي. اوس فکر خو داسې نه دی چې آیا دغه ډول رساغه ګونه خاموشه کیدل غواړي یو ډول چوپتیا یا د سکوت حالت په افغانستان کې راشي چې څوک سکه خوخه خپل او داسې څوک نه وو چې د پښتنې لپاره غږ پورته کی یا یو خبرګون لري دی عمل پر وړاندې
واضح خبره ده چې یو برخه د دې هدفي وژنو همدا هدف ده چې هغه غږ چې پورته کیږي همیشه ځکه تاسو په یاد وی لکه نور شهیدان دی مونږ نه عزیز ته بم همیشه دی وطن دی پاره غک پورته کول نه دی حکومت دی پاره دی ولست دی پاره یو غک و همیشه اته په نړیوالو ته هم جواب ورکول دی منبر لاره نه داخلي چارواکو ته نو دوی دغه غک غواړي چې خفکی او دا خامخه په هیواد کې په داسې مسایلو باندې ډیر زیات تاثیر لري. موږ په خپل دغه لاند سیاسي ژوند کې ګورو چې دی ولسونو ډیر تکړه خلک دی ډیر مخاور او ډیر ژباور خلک دی ولې د سی واقعي چې ترڅنګ شي دی دوی د تاثیر لاندې راغلي دی او خله چپنی ولې حتی مونږ ته راغلي دی چې تاسو دغه څه چې وایي دغه ما وایي دا تاسو ته د ستار خطا به او تاسو ته دا پیښ شي تاسو ته به یعنی دغه ډار او ویره ولستې خوروي او هغه برخه چې باید غږ د دې ولست په خاطر پورته شي هغه خفه کوي متاسفانه. ولې بیا هم با وجود دومره بربریت وحشت چې د ملک روان دی غږونه اوس هم شته دي خلک غږاباسي د دې ولس په خاطر هم غږاباسي قربانۍ ته تیار شوي دي. ټول ستونزه زه فکر کوم د مونږ همدا ده چې مونږ تر اوسه پورې یو خوله نه شو یو خوله یو وخت کې چې مونږ یو واحد اداره ولرو همیشه څو ډلې حکومتونه به وجود ټاکنې شي مونږ باندې تحمیل شوي دي. نورې ادارې د ملي مشارکت تر عنوان لاندې مونږ باندې تحمل شوی دی. ډېرې برخو کې د قومونو په نوم د مذهبونو په نوم د سمتونو په نوم هغه اشخاص راپورته شوی دی هغوی امتیازات اخیستي دي چې هغوی مغه خپل د مغه ولس په وینو نه لاسونه سره دي جنګي جنایات کړي دي. نړیوال هم افغانستان ته د افغانستان د حکومت آینه کې چې د افغانستان حکومت ګوري کومې آینه کې نو هغه ګوري چې په دې کې خو جنګ سالار ناقص د حقوق بشر هر بلا فاسد په دوسیه دار او په څارنوالي او محاکمو کې دا ورکه شتون لري نو غوی هم هغه نړیوال چې واقعا د زړه غواړي افغانستان سم رسته وکي غوی هم دلته سردرګم کیږي. دغه ټول هغه وضعیتونه دي چې متاسفانه دلته دا نه ده چې خداګاه په خپل سر راغلي دا ټول دی یو مدیریت لاندې یا دی یو برنامه لاندې په افغانستان کې دا روان دي او دا تر تاسو کله کې
سي مجدي صاحب زبر د خپل ورسته پښتنه وکمه بخنه غواړم ساس خبرې ماقت کړي. اوس کله چې موږ د ټولنې یادونه کوو چې یو څوک را پاسيږي د ټولنې لنفس خبر دی د ټولنې په ملاتړ باندې غي یو ټولنې خپل غواړي چې سمون ته ورولي هغه د ټولنې په منځ کې لمانځ ولاړ شي خو همدا ټولنې بیا خاموشه اوسي. دغه مثال په دې ورسیو کې چې په امریکا کې د پټولي زور رسنیو کې دا بحث ډیر مطرح دی همدا اوس ساتمن په کتاب سي ګوري چې یو تورپوسته ووبژل شو په وړاندې څومره لاریونه مظاهره وشو هغه غږ راپورته شو خو هم دلته ډیری هغه کادرونه همدارنګه د ټولنې هغه کسان چې د رغښت لپاره کار کړی سمون د لپاره کار کړی خدمت یې کړی په نخښه کې ولې ټولنه خاموشي اختیاري فکر نه کوي چې دلته د ټولنې د تم یو شمیر مسولیتونه ورګرځي چې باید دای کی.
بالکل ټولنه څوک راوي خوي ګوري په امریکا کې چې دی هم یو نهادونه چې د خلک سرکونو تر او باسي او الته بیا د دوی فزیکی امنیت خوندي ده. دلته افغانستان کې تاسوول دل چې په جمعات باندې حمله وشوي په فوټبال میدان باندې د کرکټ په میدان باندې حمله وشوي په مظاهره چانو باندې حمله وشوي د انتخاباتو په پروسی باندې 14 وشوي خلک ډار اخیستي دي ډېر مسایل کې ولی بیا هم په هر صورت کې یو غږ باید پورته شي. غږ د هغه ادرسونو پورته کوي شغه سیاسي عذاب دي دی غوی وظیفه ده دی غوی اساسی دندم داده خصوصا هغه ډله چې په اپوزیشن مون په افغانستان کې متاسفانه د څوکاله اپوزیشن نه درلوده چې ارشد ضرورت یو اپوزیشن په افغانستان کې موجوده افغانستان یو اپوزیشن نه لري. نو داسې حالاتو کې باید اپوزیشن راپورته شي ول سرک تر او بسی کلګ وی کډیر وی یا خپل غږ وبسی دی وی ادرس لا د اعصاب په نوم اصلا غږ باسل نشته هغه نهادونه چې هغه ټول په حکومت کې شریف دي نو خپل ځان ته اکثره وخت په حکومت باندې ننګونی کیږي د حکومت د مان خلک کوي په خپل ځان باندې مونږ چې د حکومت نه دی باندې خلک یو مونږ چې غږ وباسو دغه یو 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 په ګوتو په شمیر خلک دي چې په مطبوعاتو کې یا په نورو ځای کې هغه امکانات نه کار اخلي یا د نورو د فیسبوک
ډیر زیاته مننه مجلس
دوی ګټه اخلي او خپل غږ پورته کوي هر ځای ته رسوي زه فکر کوم اساسي ستونزه دلته چې متوجه کیږي بیا هم هغه برخې ته متوجه کیږي چې باید ولس رهبری کوي په یو نوم ولې متاسفانه په افغانستان کې ولسی احزاب نشته
ډیره مننه مجید صاحب په خیر سه د ولس جرګې د پخوانی غړي او د چارو لشنون کې مجید صاحب څخه هم دا ډول له ډاکټر صاحب نجیب ننګیال څخه په بحث کې را سره ګډون کړ درنو اوریدونکو خبرونه هم پاتې ورسیده خو
25 دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلارې توخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ